پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې طالبان وایي داعش د افغانستان د امنیت لپاره مهم ګواښ نه دی.
که فتنګر چې هغه بعض سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د یو شوم عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډېر زر هلته رسیدګي کوي.
د دوبۍ نړیوال نندارتون پرانستل شوی، خو د افغانستان ځای پکې تش دی. په کونړ کې د دوو قبیلو ترمنځ د شخړې د هواري لپاره د سیمه ییزو چارواکو هڅې
د ولایت نه ولا طالبان ورغلي دي، مجاهدین ملګري ورغلي دي، امید ده چې اوس به حالات کنټرول کړي.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې
د انډوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده، نو خلک تل مرګر څخه پیژنېسته نشي او که په حاله سره.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
طالبان وای د داعش دلی پر ضد جدي اقدام کوي. پاکستانی طالبان وای چې د پاکستان له صدر اعظم سره پر اوربند خبري نه دي کړې. د امریکا مخکنی ولسمشر د خپل ټویټر حساب د برحاله کېدو لپاره داوا ثبت کړه. د طالبان حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې داعش ډلې پرون د پروان په مرکز چاریکار کې د هغې حملې مسؤلیت منلی چې په نتیجه کې دوه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې که یو ځینې فتنګر چې هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د یو شوم عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډېر زر هلته رسیدګي کوي.
طالبان ویلی چې په چاریکار کې د داعش پر یو مرکز چاپه وهلې او د دې ډلې یو غړی وژلې او څو تنه نیولې دي. د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته داعش شلې په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. څو ساعت وروسته له دې چې پرون په دوبۍ کې نړیوال نندارتون پرانستل سو، د افغانستان د برخې دروازه بنده پاتې سوه او دا د هغو ننګونو یوه نښه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان له یو له هغو 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتني نندارتون کې ګډون کوي. دغه نندارتون د کورونا وبا له کبله یو کال ځنډول شوی و. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکي ویلي چې له څو اونیو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګنده نه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانستل سي او کنه. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان د ادعا رد کړې چې ګواکې حکومت له دې وسلولې ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوخت دی. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې ته پرون په مرکه کې ویلي چې د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده. تحریک طالبان پاکستان تر دې سمدستي وروسته یو بیان خپور کړ او وی ویل چې دوی متحد دي او اختلافات په دوی کې نسته. د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پی ویان د خپلې وسلوالې ډلې پر وسلولو ږغ کړی چې په پاکستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. بل لوري ته د پاکستاني طالبانو یوې بېلې سوې ډلې پرون له خپلو وسلولو وغوښتل چې د اکتوبر میاشتې تر شلمې پورې اوربند وکړي. د حافظ ګل بهادر ډلې له خپلو وسلولو غوښتي دي چې دغه شل ورځنۍ اوربند رعایت کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمېر تر 300 زرو واوښت. د مړو دغه شمېر هم د پلازمېنې واشنگټن ډي سي او هم باستن ښار د وګړو له شمېر سره برابر دی. دا شمېر پرون داسې وخت دی حتی ورسېد چې په دغه هیواد کې هر ورځ شاوخوا 1900 کسان په کورونا وایرس مري. حال دا چې په ورځني ډول د کورونا د درېمې څپې د مثبتو پیښو شمېر په کمېدو دی. د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې په امریکا کې د کورونا وایرس شاوخوا 1600 مثبتې پیښې ثبت دي، خو دا په اوسط ډول 1200 زرو ته راکم شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې 313 میلیونه نفوس لري، د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې دي. د اوکرين د جمهوریت ریاست یو پخوانی چارواکی یو بهرنی هیواد ته د پټو اطلاعاتو د ورکولو په تور په خیانت تورن شوی دی. د اوکرين د ملي امنیت دولتي ادارې پرون ویل چې د جاسوسانو پر ضد په تحقیقاتو کې څرګند شو چې دغه چارواکی د یو بهرنی استخباراتي ادارې له لوري جذب شوی و. د ملي امنیت ادارات زیاتوي چې له دې کسبه د جوکپړو چارواکو په اړه پټ اطلاعات بهرنی استخباراتي څنګه تور کول. د ملي امنیت په بیان کې ندی ویل سیوی چې دا کس څوک دی او دا بهرنی هیواد کوم یو دی، خو ویل سیوی چې د په جمهوری ریاست کې او د ملي امنیت او دفاعي شورا په ادارو کې کار کړی دی. که دغه کس اقرار وکړي تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدلی شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی ولسمشر جونالد ټرمپ له یو قاضي غوښتنه کړې چې د ټویټر حساب بیرته برحاله کړي. ټرمپ هڅه کوي چې د پر ټویټر لګول سوی دایمي بندیز لري کړای سي. 15 کلن ټرمپ د ټویټر شبکې په وړاندې د جمعې په ورځ ابتدایي دعوه ثبت کړه او غوښتنه کړې چې د ټویټر حساب دې بیرته برحاله سي. دا دعوه داسې مهال درجېږي چې ټویټر د ډونالد ټرمپ د ټویټر حساب چې شاوخوا 80 میلیونه فالوورز یې درلودل د سیاسي مخالفانو د فشارونو په نتیجه کې بند کړ. ټرمپ د جنوري پر اتمه د ټویټر له کارولو منع سو چې ټویټر یې هم هغه وخت علت نور تاوتریخوالي ته د لمن وهلو خطر بللی و.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د دې خبرونې لمړی راپور. په داسې حال کې چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، طالبان لا هم دا ډله د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه بولي. طالب چارواکي وایي حکومت یې له هیڅ یوې داسې ننګونې سره مخامخ نه دی چې دوی ته سرخوږی جوړ کړي. داعش ډلې پرون په چاریکار ښار کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې 2 طالبان ووژل او 4 تنه نور یې ټپیان کړل. له دې مخکې د افغانستان په ختیځ کې هم اسلامي دولت ډلې د طالبانو پر موټرو چاودنې کړې او مرګ ژوبله ور اړولې ده. د اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر دې ډلې د داعش بریدونو زور اخیستی. طالبان وایي پرون د پروان په چاریکار کې د دوی پر امنیتي ځواکونو د داعش ډلې لخوا د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید چې په پایله کې 2 طالب عسکر ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. د طالبانو له قوله له چاودنې وروسته یې په سیمه کې عملیات وکړل او هلته یې د داعش یو پټنځای د دوی له یو شمېر وسلوالو سره یو ځای له منځه یووړ. له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار او کونړ کې هم داعش د طالبانو د امنیتي ځواکونو موټرونه په نښه کړي وو، خو په افغانستان له واکمنۍ وروسته یې د دې هیواد په شمال کې د طالبانو ضد لومړی تحرک دی چې سرتېرو ته یې مرګ ژوبله ور اړوي. خو طالبان له دې ټولو سره سره داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره لوی ګواښ نه بولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل ځواکونه د هغوی پر وړاندې چې امنیت خرابوي جدي دي او په تدریجي ډول به د ناامنۍ دا ډول پیښې صفر ته راښکته شي.
اسلامي مرګ پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیده فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې که یو ځینې فتنګر سي هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د شوم عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډیر زر حل ترسیدګي کوي.
په روسیې کې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو خونړی برید د اګست میاشتې په 26 نیټه وچ په پایله کې نږدې 1000 ملکي افغانان او 14 امریکایي عسکر ووژل شول. له هغې وروسته د ډلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د طالبانو په موټرو 2 چاودنې وکړي او تر خوای په کونړ کې هم تیره اونۍ د طالبانو د قانونو او پټرولیم د رئیس موټر په نښه شو. داعش ډلې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم له یو او بله سره نښتې کړي او پخوانی دښمنان بلل کیږي. خو آیا رښتیا هم داعش د افغانستان او د طالبانو د واکمنۍ لپاره ستره ننګونه نه ده؟ د چارو شنونکي مني چې داعش په افغانستان کې شته، خو په خبره یې په دومره لوی قوت کې نه دي چې د طالبانو حکومت وننګوي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په ډیر ټیټه سطح باندې، په داسې سطح باندې چې نسی کولای چې طالبانو ته کم ستونزه جوړه کړي. په داسې حال کې چې طالبانو نوې حکومت تصرف کړی دی او ډیر نور عمده ستونزې لري چې په هغه مصرف کې کاغه هم نه وای، نو د داعش نوم به د افغانستان څخه پاک شوی وای.
تر ډیره داعش د طالبانو پر ضد له هغو جنگي تاکتیکونو کار اخلي چې د ډلې د مخکنیو حکومت چارواکي او نظامیان پرې پناه کول. امنیتی کارپوهان دا ډول بریدونه د چریکي جګړو یو بریالۍ تجربه بولي او په خبره یې کول شي چې موخه ترلاسه او له فزیکی امنیت سربیره د خلکو رواني امنیت هم زیانمن کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازدیګر تر او و ورځې دونه خبريږي. د مازدیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. په متحده عرب اماراتو کې د دوبی نړیوال نندارتون په داسې حال کې پرانستل شوی چې د افغانستان ځای پکې تش دی. افغانستان د دې نندارتون یو له فعالو ګډونوالو څخه و. په تیرو کلونو کې په دې نندارتون کې د افغانستان محصولات له ښه هرکلی سره مخامخ شوي او د میلیونونو ډالرو قراردادونه پکې لاسلیک شوي دي. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
څو ساعته وروسته لدې چې پرون په دوبی کې نړیوال نندارتون پرانستل شو، د افغانستان د برخې دروازه بند پاتې شوه او د هغو ننګونو یو نښه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان یو له 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. دا نندارتون د کورونا او اوبالا کبله یو کال ځنډول شوی و. د روټرز خبري آژانس ته راپور لمخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکی وویل له څو اونیو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګندنه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانیستل شي او کنه. د نندارتون یو مسؤول روټرز خبري آژانس ته وویل د افغانستان د نندارتون ټیم حاضر نه و، خو څرګندنه شوه چې د دوبی د نړیوال نندارتون د دغه مسؤول اشاره د افغانستان د مخکینی حکومت ټیم ته واوکه او سنیته. ریوټرز وایي چې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت او د دوبی حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځوابونه وایي. طالبان تر اوسه پورې په دې کې پاتې راغلي چې خپل حکومت پر نړیوالو په رسمیت وپیژني او د دوی حکومت چې په کابینه کې هیڅ شزه نشته د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ دی. د پنځشنبه په ورځ د دوبی د نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې په نندارتون کې د نورو هیوادونو ترمنځ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ وښودل شو، خو طالبان د خپل ډلې سپین بیرغ د خپل اسلامي امارت بیرغ ګڼي. متحده عربی امارات چې د امریکا نږدې متحد هیواد دی د افغانستان د پخوانی ولسمشر اشرف غنی کوربه توپ کوي.
ستاسو لا پیغامونو
سلام وختم په خیر ما غوښتل چې د نړۍ لپاره پیغام لرم چې په ګانو له سوالې کې چې زه نه شوم زی په دې کې په دې وخت کې چې مکتبونه بند دي شوم زی بند دي انجینر د القان عین دمر خراب او کبایل مکتبونه دې نه شه په دې چې زه نه شوم زی په ګانو له سوالې ما چې دا ډیر وخت کې مکتبونه د خپلې کله کورونا عمل یو کار مدیر نشي د خصوصي وګیا د ګونو سره اوس چې څنګه په تاسو سره د امنیت را مې کړی نه اوس چې مې ته وایي اوس باید چې ان دې دې سره پیسې منه نه ځندې.
السلام علیکم از څنګه یم دلمن ولایت څخه تاسو ته دغه میسج دی چې دا محترمه دی مونږ د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنه خلیدا چې تاسو پوری د پوانتونو دروازې البته دولتي پوانتونو دروازې ډیر تر ډیره د ماشینو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډیر بحرانی دي په مسلګونو زرګونه ماشینونه روان دي او په ټوله کې وسادان روان دي د خارج څخه فرار د وطن څخه فرار کوي خارج ته درومي. نو که دغه پروسه هم د دوام عمومي ممکن شواد لا له بحران سره مخ شي، موږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د ماشینونو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پر مخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوتي وکړي هغه باندې زمونږ د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه میاشتو معاشونه راکړي، او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه په دولت باندې پاتې دي. د دوه میاشتو معاشونه هغه به چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ل آزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری، 12:15 دی. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شه به پام وکړی د افغانستان اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو په مشه د حکومت د کرنې وزارت وای روان کال په بغلان ولایت کې د تیر کال په پرتله د پیازو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، تیر کال د دغه ولایت په 2500 هکتار ځمکه کې پیاز کرل شوی و چې له دغه کروندو څخه 4240 میټری کټنه حاصلات ترلاسه شوي، خو سږ کال یې حاصلات تر 40% زیات شوی. خو دا چې روان کال په څومره هکتار ځمکه کې پیاز کرل شوی و په دې اړه معلومات هم ندی ورکړي. خو بزګران بیا په مارکیټونو کې د پیازو لاټی ټی بای شکایت لري. د بغلان ولایت یو شمیر بزګرانو ازادي رادیو ته ویلي، تیر کال په همدې شپو ورځو کې په پل خمری ښار کې یو من پیاز په 95 تر 130 افغانیو پلورل کېدل، خو سږ کال هر من یې له 55 نه تر 50 افغانیو خرڅیږي. د افغانستان د سوداګریزو خونو فدراسیون مرستل په افغانستان کې د اړینو لومړنیو توکو بیو په لوړېدو اندېښنه څرګنده کړه. خانجان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولو اړوندو ادارو غږ وکړ چې د دې ستونزې د هواري لپاره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې د چنن په کابل کې په همدا ډول د 9.5 کیلو قزاقي وړو بیه 2200 افغانۍ، لومړی سله پاکستانی درینی منای بوري وریجې په 2200 افغانۍ، او د 14 لیتره مالیزیایي غوړیو بیه 2300 افغانۍ ده. د غرض نن یو لیتر ډیزل په 55 افغانۍ، یو لیتر پټرول 80 افغانۍ، او یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ پلورل کېده. شاوخوا یوه میاشت وړاندې کله چې طالبانو پر ټول افغانستان واکمن سول، ورسره راکړه ورکړه او ځینو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې چارې هم ټکنۍ شوې چې نیخ په نیغه د توکو په بیو اغیزه کړې ده. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه $1.92 افغانۍ، 40 پوله، 1 یورو 103 افغانۍ، 10 پوله، 1 پوند 160 افغانۍ، 100 ریال 20 افغانۍ، 50 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ، 25 پوله زر هندي روپۍ، 1020 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان له اروپای ټولنې غوښتي دي چې د پنج شنبه په ورځ په خپل سرمشریزه کې د افغان کډوالو پر مسله تمرکز وکړي. هیومن رائټس واچ له اروپای ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتي دي چې د افغان کډوالو لپاره پر یوه جامع پلان کار وکړي. ټاکل شوی په دې غونډه کې چې د اکتوبر په 8 نیټه جوړیږي د اروپای ټولنې جګپړي چارواکي ګډون وکړي. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په واسطه ویل لیکل مختلفو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دغه لیک کې پرون جمعه استول شوی غوښتنه شوی چې اروپایي چارواکي باید د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي یو هر اړخیز او پراخ پلان وړاندې کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هومن رایټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره روزنیز او کاري پروګرامونه جوړ شي.
EU member states should increase
د اروپای ټولنې غړي هیوادونه باید د کورنیو د یو ځای کېدو امکانات د کورنیو د غړو د پراخېدو لپاره زیات کړي، ترڅو په دې توګه په اروپا کې افغانان له دې پرته چې په کوم موقف کې دي وکول شي په ضمانت خپلې کورنۍ له افغانستان وباسي. همدارنګه د اسناد او شواهدو شرایط اسانه کړي. اروپای ټولنې ته دغه راز پکار ده چې د بشري ویزو پروګرام پراخ کړي، مسلانو او چیرونکو ته بورسونه زیات کړي، او هم له پوهنتونونو او نورو ادارو سره مهانګي د عالمانو، هنرمندانو او نور لپاره د کاري ویزې امکانات زیات کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وای په اوس وخت کې په سلو کې نوی افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسیږي. د سازمان په دغه لیک کې غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د ارزونې پر اساس د افغان کډوالو لپاره پروګرامونه تنظیم شي او په هغو کې د هغو افغانانو ته چې تر نورو زیات زیانمنونکي دي پاملرنه وشي. دغه سازمان په جولای میاشت کې سپارښتنه کړې وه چې اروپا دې په 2022 کال شاوخوا 16,000 پناه غوښتونکي ومني او د نورو په نسبت باید افغان پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکړي. یوه بله غوښتنه یې دا ده چې اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته د افغانانو جبري لیږل ودروي. هیومن رایټس واچ دغه راز په وروستي لیک کې ویلي چې افغانان د درېیم هیواد ته چې د حقوقو یې درناوی نه کیږي نه استول کیږي. اروپایي ټولنه وایي چې د اکتوبر په 10 په غونډه کې به له زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. د اروپایي کمیسیون د کورنیو چارو د کمیشنر یلوا جوهانسن په خبره هغه کسان زیانمنونکي بلل کیږي چې د افغانستان د پخواني دولت سره کار کاوه او هم هغه نسل چې د یوې خلاصې ټولنې لپاره مبارزه کوله. ټاکل شوی چې اروپایي هیوادونه د بشري حقونو په شورا کې د څه باندې څلوېښتو هیوادونو په ملاتړ راتلونکې اونۍ یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د نورو مسایلو تر څنګ به د افغانستان لپاره یو ځانګړی رپورټر هم ګماري. دغه رپورټر به له افغانستان سره مرسته کوي چې پر نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د بشري حقونو او د بشري حقونو له ډلو د ملاتړ دنده به لري. د اروپایي ټولنې په وینا ډیر کارونه په افغانستان کې د نوي حکومت په راتلو له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. لبل خو طالبان ویلی چې نړۍ سره د خو اړیکو غوښتونکي دي او هیڅ چاته به زیان نه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ویل چې غواړي د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره نوې اړیکې ټینګې کړي. متقی ویل چې افغانستان له درې څلوېښت کلونو راهیسې د پردیو د مداخلې او یرغلونو قرباني شوی خو طالبان نه غواړي چې د نورو په څیر د سیاست قرباني شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې د دوو قبیلو ترمنځ د یوې زړې دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره هڅې روانې دي. د دې قبیلو ترمنځ په وروستۍ نښته کې مرګ ژوبله هم پېښه شوې ده. سیمه ییز چارواکي وایي چې د شخړې د حل لپاره سیمې ته طالبان استولي دي.
په کونړ کې طالب چارواکي وای د شیګل ولسوالۍ په چاکوړې کلی کې د جمیل مانزه څخه وړاندې د دوو کورنیو ترمنځ وسلواله نښته شوې چې په کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د دوی په خبره چې سیمې ته طالبان رسیدلي او جګړه یې مهار کړې ده. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل
شګل ولسوالۍ کې کومه موضوع چې شوې ده مسخیم ده. د دوو قومونو په خپلو کې شخصي دښمنۍ ده نو دواړو په یو بل باندې ډزې کړي. اوس پورې معلومات ده چې دوه کسان زخمیان دي او دوه چې دي نو بشارګان مړه دي. نو ابتدایي معلومات دغه دي او شخصي مسله ده، د خلکو شخصي دښمنۍ ده. نو د ولایت نه ولا طالبان ورغلي دي، مجاهدین ملګری ورغلي دي، امید ده چې اوس به حالات کنټرول کړي.
د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې خطه د پوخانی شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده. د کونړ ولایتي شورا غړی او د شیګل ولسوالۍ وسیدونکو حاجی جمال الدین سیار وایي
هغه یو شخصي دښمنۍ ده. ډېر خلک جمعه تجیب او سابل جانب ته ناست، نه دوه مړي دي او زخمیان پکې دوه کسان دي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کورنیو ترمنځ په وسلواله نښته کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پر ځنګل څړځایونو پوله پټي اوبو او په نورو وړو خبرو د قومونو او کورنیو ترمنځ نښتې کیږي چې په کې دواړو خواو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. خلک په هر سیمه کې له وسانیو چارواکو، دینی عالمانو او قومي مشرانو غواړي چې د دغو دښمنیو او شخړو د هواري لپاره سره یو موټی شي او په راتلونکي کې د دغه ډول مرګ ژوبلو مخه ونیسي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کندهار ښاروالۍ د ښار له ټولو لارو او کوڅو امنیتي موانع لري کړي دي. د ښار اوسیدونکو د موانعو په لري کې دوه خوښتي او وایي چې دغه موانع او خاري نظم خراب کړی وو او غنګونه هم زیاته کړی وو. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په کندهار ښار کې یو شمیر مهم سړکونه او لارې د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سیمټي خښتو په واسطه تړل شوي وو چې له امله یې خلکو ته لارې اوږدې او په ښار کې د وسایطو غنګونه زیاته کړې وه. دغه لارې د پخوانی حکومت چارواکو د خپل کورونو دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسولګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وي. خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسیدلي، دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي چې د کندهار ښار اوسیدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسیدونکي محمد ادریس وایي د لارو تړل کېدو په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. له هغه وروسته چې دغه موانع لرې شوي، د ښار ګڼه ګوڼه ورسره کمه سوې ده.
دا خو بیخي ښه سو، دغه خښتې او دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بندې کړې وي، په ښار کې ګڼه ګوڼه بیخي ډېره وه، رش ډېر وو. اوس چې دا سر لیرې سوې، اوس د ښار څه د رش سره کم سو، د اوسایي خلکو ته جوړه شول. دا خو یې ډېر ښه کار وکړي، بس خدای وکړي چې دوی دغه نورې لارې هم دا سره جوړې کړي، دا پلونه سره ورغي، بس دا چې نړېدلي دي یا چې په مینو دا سوي دي، دا ګره سره جوړ کړي، یا دغسې زوروکانو چې نورې لارې اوس هم لاندې کړې یا خښ چې دغه یې هغه هم ایسته کړي، دا به ډېر ښه وي، دغه ولس لپاره به یو اسانتیا برابره شي.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د څلرم ناحیه اوسیدونکی دی. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمېټي خښتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل شوې وي، هم د تګ راتک پر مخ خلاصې شوي چې خلکو ته یې اسانتیاوې برابرې کړي. هغه غوښتنه کوي چې ټولې لوی او کوچنۍ هغه لارې او پلچکونه چې د جګړو پر مهال وران شوي او تخریب شوي، ژر تر ژره دي ورغول شي چې د خلکو ستونزې ورسره حل شي.
پخوا پر اوږدو لار سره تلل، اوس د لارې سره لنډې شوي دي، دغه شوي دي سره سمې شوي دي. د ځینې دغه لارې چې پخواني حکومت هغه غټ غټ چارواکو د لارې سره بندې کړې وې، یعنې کورو مخ تېر شوي، عمومي سړکان یې بند کړي وه، هغه لارې د خښتې د عام خلکو پر مخ خلاصې کړي، ټولې کوڅې داسې خلاصې کړي چې دوی په دغه شوي چې غټ غټ خښتې پشکل شوي یا داسې دیوالونه ورته وړ شوي، هغه ټول د عام خلکو پر مخ خلاصې کړي او اسانتیا ورته برابره. دغه چارواکو دا هیله ده چې دا د غټو لارې هم سره سمې کړي، سړکان څه خراب شوي وي، تخریب سیمې یا پلانې چې هغه درکړي باید هغه هم سره سمې کړي. سرپالې لکه د شاولي کور ته د علمن او ایرات هغه لویه لاره باید هغه پلچکان او لارې باید هغه سره سمې شي.
د کندهار ښاروالۍ مرستیال حاجي رحمت الله وایي دوی د ښار د ټولو برخو څخه دغه موانع او سیمېټي خښتې چې د پخواني حکومت پر مهال ایښودل شوي وې لرې کړې دي. هغه وایي کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو، سړکونو او کوڅو څخه یې د دغه موانع د لرې کېدو پروسه پیل شوه.
په ټولو ولایتو کې کندهار چې دی اولین ولایت چې موږ دا کار شروع کړی دی، ټول هغه د امریکایانو هغه د پردي وطن خلک چې راغلي وو د دې وطن لپاره د ورانېدو لپاره کوم خښته جوړ کړی وي، شل کاله تیر شول، دا اولس شاهد الحال دی چې د ټولو لارې بندې وي، پیدرونه بند و، خپل کورو ته تګ راتګ نه کوي. موږ الحمدلله دا ټول پورته کړی دی، پیدرونه مو صفا کړی دی او وسم دا ترتیب جریان لري.
په کندهار کې د یو شمیر ولسوالیو ترمنځ غزیدلې سړکونه او لارې، سلګونه پلونه او پلچکونه د تیرو جګړو پر مهال وران شوي چې لا هم نه دي رغول شوي. طالب چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې د دوی لخوا د تخریب شوو پلچکونو د رغولو چارې پیل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونه په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرو. خدا شیبه
دا ژوند رنگونه.
خپل ځان معرفي کا، بیا را توه چی څه کار کې، په څه بوختی؟
نو مې سناتور دې دم کې وسیدن کې ما وسه پوره چی وس په دکاندار مې د دکانداري چې مې شروع کوله، د دینه مخ کې د سړک په سر باندې پکوړې په خولې
نه پکوړو په خولې دې مخ کې څه کار کولو او څنګه دې پکوړې په خول
ته کول؟ خپل وسید لرګو مزدور مې ګلو کار مې کوو، د ګلو کار کې مې ولانجره تر افه خټلوي سره غم ټیکادار د اډې نه راوښړل مرال مې بازار کې کین اثر منید مې کړو چې پنجاب لاله شمه خو فاطمه د پلار فاطمه یو گاونډي او غیره ته جوړه ک پنجاب کې څه کې او راځه دې بازار کې ځان نه چکنی مکنی برابره کو دې خپل وطن کې کار کوه او دا د لخدې او څه کې خدای کړي دا د دې ځنه زی وس پنجاب له مزدورې لا بس د هغه خبره مې مونږه په قورز باندې می چکنی شروع کړل. چکنی چې می شروع کړل په قورز باندې خدای پاک مال 300 روپۍ ما خام لا ګټه راکړل. ګټه چې راکړل چې کوټه ما ګټه وړل مور مراتي وې جنور نه د ګیلو کار وکونه چې تلل شي امدا چکنی کاوه او دغه خرڅو په دغه 300 روپو په 200 روپو زمونږ هغه وخت کې کالدار او بده باندې زمونږ خو گزاره کیږي. بس ته زمونږ دا بس ته ډیر څه مکو مونږ لا د لرګو کارم د دې ته چې سار وځي زم ما بنید کې دای چې تمړ برازه یا به زخمی راځي او هغه چې د پکوړو کار او دغه کار چې د چکنۍ کار دا کوا دا بدل اخی دا د اسانه کار دی بس ته مور سره پکوړې هم شروع کړل یو ځای می چکنۍ خرڅوله یو ځای می پکوړې خرڅوله نو هغه په کوم ورځ می اول ورځ می 300 غټلې په سبا باندې می 500 روپۍ و غټلې 500 روپۍ می و غټلې کوړتا می ویولل نو مور می رانه نور هم خوشاله شوې وای چې بچیم دا ریخه کار وکم دا کار کوم زما نور یو کار مستانه لري په کار هم دخل تا کې هم دغه کوا نو دا غینا سلسله په سم سره لګیا وو مکار به مکوور ځانه خدای پخ ان شاء الله د سکارو چې نابلدم مو خلک د سزوانو مو خلک براله ډیر خواله راتلل نور مې په سکار زیات کو وس شکر الحمدلله اوس دکاندار ما پکوړم خرڅو ما مخ ته مې ول شیریا خم لګولې جوس دکان مې جوړ کړلره
څومره کسان وستر سره کار کوي
او بس الحمدلله په دې ساتنه